احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساتخ پرونه ته شرحلی. د طالبانو د بیل شوي ډلې پر مرستیال ملا عبدالمنان یزید د شوي برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې ګڼ افغانان په اختر کې اوربند خوښ دي خو هیلې یې پراخې دي. د پکتیا په درې ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې.
زده کوونکي چې په کلنۍ عمر یې پوره کړی هلته د اوناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام کې به واورئ
تحریک د دعوا د جزې په وسیله کې چې سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یو وسلواله پېښې کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد د درېیم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هیوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تېر شپه د ناپېژنده وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلي ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګذري او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیر شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنې کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملا عبدالرسول په مشرۍ دغې ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د ملا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتمول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د درېیم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدینژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره لازمې فورمې ډکې کړې. 48 کلن احمدینژاد چې ورته د یو توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدي سره په تقابل کې ولوید. د احمدینژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 ترسره شي. د هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي، ډېری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوي چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په اوره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د تورزم پر صنعت متکی دي فشارونه زیات کړي وو تر څو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د کورونا بشپړ واکسین کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلې وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتور و، دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا د واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک ښایي په ډېره لوړه بیه چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی وپلورل شي.
ساجر راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی بیا به فم سلشتریا 15 احمد چیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تاهر روشن رسن مرستندوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیلی شوی ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. پر د تیر شپه په هرات کې ډزې وشوي او ټپي شو. په هرات کې یو شمېر روغتیایي سرچینې وایي چې د شاغلي نیازي روغتیایي حالت یو څه ښه شوی دی. د هرات د والي عبدالوحید قتالي په ملا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې وویل چې ملا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنه لاندې دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د هرات پالی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپي کړې. د شاغلي قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل سوي دي.
تیره شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا مهال د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په عین وخت کې د هرات د حوزوي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلي نیازی پر سترګه او سر لګېدلې او اوس یې صحیح حالت ښه سوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید سوی، پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بېلې سوې ډلې د هرات د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا حبیب الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپاره سوي. د ملا حبیب الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته سوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوي نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر یې لاس ته پیچکاري نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداش تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون را سره دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شرح لې.
ډېره مننه
اعظمي صاحب. له تاسو به واورو چې ملا عبدالمنان چې د طالبانو د تحریک په لومړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه اوس څومره مهمه وو؟
په دې شک نشته چې ملا منان نیازی د طالبانو پخوانی والی هرات کې وو، اخري وظیفه د طالبانو د امارت په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته طالبانو په کله چې دی د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنګ کوي نو دی د هغوی سره وو. دې شک نشته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلافونه اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی شي دا صحیح رهبر نه دی، خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړه کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځنی ملا منان نیازی ځنی افراد راټول کړي وو، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې ځنی جنگي قومندانان درلودل او د هغې حمایت یې کوي. د دوی غټه ادا دا طالبان عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګماري او طالبان مو په یو نوه فاملی بزنس او تجارت باندې کړي چې یو څوک مړ کېږي بل څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کېږي. داسې افواه هم وه چې ګویا ملا منان نیازی د ځینې د دولت محلي پولیسو سره هم یو نوه همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګېږي، اګر چې دا ډېر ثابت شوی نه ده. د طالبان لپاره زه فکر کوم دا یو تهدید وو په دوه لحاظه، یو خو دا چې اختلافونه ته لمن وهله او عملا په اختلاف کې په جګړه کول. دوم سوال دا و چې دی د طالبانو پخوانی فرد نو د خبرې او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي نو دا طالبان ته یو نوه ضربه وه. نو زه فکر کوم په ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خپرولې او شاته به د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیال وو. په خپله ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادیش.
دا په اول سر کې ملا رسول هم ډیر فعال وو، دا غي نو وروسته داسې اوازې و چې د پاکستان کې نیول شوی دی او یا مجلس شوی دی، اگر چې دا نسم تاییدولای شي دی به او جلسه وی وی. خو زه فکر کوم چې هغه برډه په افغانستان کې نیوی او کوي هم وغندل غواړي چې فالسي چونچې تهدید هغه تر زیاتره په ټولو لکه تاسو چې ویل د ملا منان نیازی په رسنیو کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډیر زیات یو نوی تهدید و چونچې د کله د ناراتیو جنگ وی یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنگ وی نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډیر کوي مخالفت شو دی پر رسنیو کې. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلي وي او یا هم پخوانی طالبان وي چې د دې پر وړاندې باندې په عملا په جنگ کې اخته وي دوی د له منځه یوسي. زه فکر کوم په دغه باندې په ملا منان نیازی باندې معامله شوی.
نو د ملا منان نیازی باندې دغه برید ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري، ځکه چې دی له طالبانو بیل شوی او ځینې انتقادونه یې د طالبانو په ځینو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړ یې هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراه کې او تر هلمند پورې. نو دغه برید به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډله به نور هم له دې سره پیاوړي شي، ځکه چې نور به وویری شي؟ البته بخښنه غواړم که چېرته طالبانو دا برید کړی وي د ملا هیبت الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بالکل د ګوري دا اختلافات چې ډېر سوله په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نه وروسته، بیا د هیبت الله اخندزاده د راتګ نه وروسته چون هغه هم نورزی وو او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ډله کې هم اکثره نورزی دي راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیف سول. وروسته په اواخرو کې دی بیا لږ فعاله شوی وه. زه یو شی ویلی سم چې اختلافات د طالبانو په لیکو کې شته او د دې امکان شته چې کله سولې ته دوی ځي دا اختلافات لا هم وسیسي، چون چې ځینې افراد د دې اوادار دي چې جنگ باید ادامه وکړي او مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې دغه اختلافات او یا د دې مخالفه جبهه لا هم ډېره قوي نسي او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملا منان نیازي او یا داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسي، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډېر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامن نیازي باندې سوی دی. او اخی به څه وی زه فکر کوم طالبان به تر ډېره کوشش وکړي چې د دې پړه وانه خلی، چون چې کچیر د دې پړه اخلي په داخل کې د خود طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامن نیازي سره انډیوالي لري د خواني همکار په حساب باندې، نو نه غواړي چې پر د تکم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی بهتره فکر کوم دا ګرنی چې خپل عمله پر کړې دا نور چپ پاتې.
اعظم صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس په یولي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې لاس ماده لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
عجیب که په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له خوا ډېر فشار راوړل سي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبرې دوام وکړي.
د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بورسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړي. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې څه هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي له 1000 څخه زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط تور باندې اعلان کړی داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نزي او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته نه ورسي. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادی راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو دي ته موږ ډېر خوشاله یو. په زمونږ د دې کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشالۍ به هم په دې کې ډېر نور هم ډېره سي. د افغانستان د ټول ملت خوشالۍ به ډېره سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېری کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل اوسیدونکی اجمل بخت وایي هیله من دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په ازاده توګه وګرځي.
وخته د خوشحاله یم الحمدلله میوه شانه مخیسې دواړه چې نه باید باید اتش بسات عمومي اتش بس وسي سات سره اتش بس وسي زه خپل پکتیا اوسیدونکو ولایت زحمت ول نه خپل وطن د خپل ولایتو ته بلار سي.
اخترتا دغه تیاری د نامنه یو د اندیښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندیښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډاډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړو یې غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینې او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې نن د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغیز دی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې له وایومینګ ایالت څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې دی د قانون واکمنۍ او د جمهوري غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غڼې ګڼې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لرې کولو لپاره رای په هغه مهال ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهوري غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهوري غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغو رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهوري غوښتونکو استازي حاضر نه وو. یو ویل چې پاتې کېدل یا درواغ له پامه غورځول درواغجن نور هم زړور کوي. زه به چپ پاته نسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیایي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخواني ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهوري غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې د دغه ګوند د یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهوري غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
او ځان دا د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند خلکو لپاره. اوس د نظامی شهیدانو ماشونه او نظامی مایدان دی هغه چې برکې تذکره ونه درې نه درکو او دا چې له تکاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېر کمی تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سره کله خو په یو معنا وبله بهانه باندې دندې نشته وخت ورکوي. نو ځان کو دغه روان او بل دا چې عسكر چې کله شهیدان شوي دا د بل پر وظیفه باندې تبدیلي دي. نو هغه پلار په ژوندي حقوق نه حقوق ترلاسه کول نو په مړي خدشین ترلاسه کول ځکه چې د بل ځای دي د بل ولایت دي د بل عسكر تر سي دغه په ځای باندې بل څوک څوکي نو دغه یو مشکل دی روزانه کې چیرې تر مسجدونو پرې زما غږ ورسو مهرباني.
عبدالله نوریم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دا لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه مې دغه هیله ده چې د زابل په مچکو کې دا لاره ډېره خرابه ده، دا دې را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمدشاه بابا د مینې یعنې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروې کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګانو څخه سروې شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې وجه خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د پکتیا په دروي ولسوالیو کې ل زده کړو به برخې یو شپیر جون او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا د زده کړو زمینه برابره شوه. د دې مؤسسې مسولین وای دوی زده کوونکو ته د ښوونکو د ګمارنې سربیره هغوی ته کتابونه، قلمونه، کتابچې، د ناستې پوزي او د زده کړو نور اړین توکي برابروي. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست د دې اقدام نه خوشي څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد ابا سید کرم او ګرد سیړی ولسوالۍ په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا ښوونځي جوړ شول. یادې مؤسسې په پیل کې په دې دریو ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو دېرش ټولګي فعال کړل. د دوشنبې په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، په اوسني وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه د باندې دی، هغه به پکې شاملي کې نه یوازې دا چې دا به مؤسسه به د شاګردانو سره، بلکې د هغو مکاتب سره چې دغه زده کوونکي په رسمي شکل سره کلستر کېږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړی ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي، هغه سیمې چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډېر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
ځدران مشت ولسوالۍ کې ډېر پیدامند دی، خصوصا د ګرد سیړی ولسوالۍ کې، ځکه هغه ساحات چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جناکۍ مکاتب نشته. په یو ښوونځي کې ډېر پیدامند دی، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلانۍ عمر یې پوره کړی، هلته د اوناس مکاتب نشته، کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي، د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانسه خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهاله بوختیا نه درلوده.
موږ په منطقو کې بیکاري زیاته ده، هغه نفر چې لسانسه وي هغه چې بیکاره ګرځي، هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطحه ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورکړی شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول خوانځي ته څومره اړتیا وویل،
یا فاصله لري د دولتي خوانځو ته لاسرسی نه لري، او یا د سیموانی وي چې لکه خوړونه وي په مانس کې سیلابور راوتلو لامل سي، هغه منځکا ډیره باراني زده سیلابونه کیږي راوځي، چې موږ دې وځي نه همدلته د سیمپو جاته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوال مؤسسې او استاد شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوي یادوي چې د دې خوانځي د ایجاد لپاره په پام کې نیولې دي.
او ټول ټولګي د دې ټولګي دی چې په مرکز شمول په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې په دې ټولګي جوړیږي. مختص تصمیم ماشینو معاشات څنګه د سینف کارتاسیا او د سینف مواد او د ټول موږ ورته ورکو، هغه به څومره شاګردان د دې شمول کیږي، یو شاګرد په حساب باندې به ورته مصارف تر سره کړي.
د پاملرنې نړیواله مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړی په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونې او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پیل او تاریخچې په اړه اورېدلی شئ. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوي چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدی شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کېدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یوه وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یوه توندلاري محافظه کار په توګه کتل کېږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هېواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې دغه ورځ په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سندونه صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګني دوبۍ کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پېړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت الینا ټاپو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمینې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کنفدراسیون په تاییدی افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جام سیالیو او د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټیډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغاړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغاړو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو ګنجایش لري. د یادونه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په درېمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي المپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوند او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوند فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي یې خپله کړه.
اساسي او بشري حقوق. د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خره منست کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو.
مننه.
په پیل کې کدار ته وای چې کله یو واقع کیږي او چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعات